تلی میرا ججرا ولی سوغات نامتا پنځل نن نامتا درد احسان ده.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التيمم وسوء المسلم ولو إلى حجج ما لم يجد الماء أو يحدث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. ده تعلم القرآن راديو درنو ده قدر ور أوريدنكو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دادی د تیر په چیر یو ځل بیا زه عزیز الله شمشیروال د لمونځ زده کړه خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر سوی یم. په دې هیله یم چې تر دې ګړه یې به جوړ او روغ یاست او د ژوند ټولې چارې به مو په بریا سره پر مخ روانې وي او د خپلو راډیوګانو تر څنګ به ناست یاست د لمونځ زده کړه خپرونې د پیل کیدلو شیبې به شمیري. درنو او د قدر وړ اوریدونکو د نننۍ خپرونې تر پیل وړاندې یو ځل تیرې خپرونې ته ورګرځو او هغه څه تکرارو کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه. لومړی ستاسو څخه هیله کوو چې هغه څه تکرار کی کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه. مننه درنو او د قدر وړ اوریدونکو، په دې هیله یم چې تاسو به هغه څه تکرار کړي وي کوم چې موږ او تاسو په تیره خپرونه کې ویلي وه، خو زه هم په خپل وار سره غواړم چې هغه څه بیا تکرار کړم کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه. په تیره خپرونه کې موږ د تیمم د وجوب شرطونه ویلي وه، یا د تیمم د واجب کېدو شرطونه ویلي وه. چې د تیمم د واجب کېدو شرطونه اووه دي. لومړی شرط د تیمم د واجب کېدو اسلام دی، یعنی پر کوم چا چې تیمم واجب دی یا واجب وي هغه به مسلمان وي، پر کافر باندې تیمم واجب نه دی. دوهم شرط د تیمامه د واجب کېدو هغه بلوغ دی، یعنی انسان به د بلوغ وحد ته رسیدلی وي، نو بیا پر هغه باندې تیمم واجب کیږي. او که چیرې کوچنی یا وړوکی وي نو پر هغه باندې تیمم واجب نه دی. دریم شرط د تیمامه د واجب کېدو عقل دی، یعنی کوم کس چې تیمم وهي هغه به د عقل څښتن او خاوند وي، یعنی سالم العقل به وي، عقل به لري، لیونی به نه وي، مجنون به نه وي. که چیرې لیونی او مجنون وي نو پر هغه باندې بیا تیمم نسته، یعنی تیمم پر واجب نه دی. څلورم شرط د تیمامه د واجب کېدو هغه د اوداسه یا غسل اړتیا ده، یعنی انسان به و دې ته اړتیا لري چې یا غسل وکړي او یا اوداس وکړي، یعنی انسان به دې ته اړتیا لري چې اوداس وکړي او یا غسل وکړي. یعنی کوم څوک چې اوداس ته اړتیا نه لري او یا غسل ته اړتیا نه لري او پاک وي نو پر هغه باندې بیا تیمم واجب نه دی. پنځم شرط د تیمامه د واجب کېدو هغه په کومو شیانو چې تیمم روا دی د هغو په کارولو باندې قدرت درلودل. څوک چې پر هغه شیانو باندې قدرت ونه لري نو پر هغه باندې تیمم واجب نه دی. چې هغه خاوره او یا هغه شیان دي چې تیمم پر وهل کیږي چې د خاورې د جنس څخه وي. شپږم شرط د تیمامه د واجب کېدو هغه د لمانځه د وخت تنګېدل دي، یعنی چې دومره وخت کم سي چې په هغه کې دی رسیدګي نسي کولی و اوبو ته، او که چیرې دی اوبو ته رسیدګي کوي هغو ته رسیږي بیا د ده څخه لمونځ قضا کیږي، نو په دا وخت کې هم تیمم واجب کیږي و انسان ته چې باید تیمم ووهي او خپل لمونځ ادا کړي. او د یادونې وړ ده چې د وخت په پیل کې تیمم واجب نه دی، یعنی که چیرې انسان د وخت په پیل کې ماپښین وخت داخل شو نو دی د وخت په پیل کې دستي تیمم ووهي او بیا لمونځ به وکړي. یعنی دا امید شته چې د وخت تر پایه پورې چې هلته ډیر وخت دی نو دی ممکن اوبه پیدا کړي یا اوبو ته ورسیږي. او که چیرې آخر وخت سی وخت دومره تنگ سی چې دی نه اوبو ته رسیدلی سي او نه بله ممکنه وسیله وي چې دی اوبه ترلاسه کړي، نو په هغه صورت کې بیا پر ده باندې تیمم واجب دی، تیمم به وهي او خپل لمونځ به په ادا کوي. اووم شرط د تیمامه هغه د لمانځه دومره وخت پیدا کول دي چې په هغه کې په تیمامه سره د لمانځه کولو امکان وي، یعنی دونه وخت موجود وي چې دی په هغه کې تیمم ووهي او بیا لمونځ په ادا کړي. که څوک دومره وخت پیدا نه کړي یا یې نسي پیدا کولی پر هغه باندې قادر نه وي چې هم تیمم ووهي او هم لمونځ ادا کړي، نو پر دې کس باندې تیمم واجب نه دی. علم الفقه 102 پاڼه لومړی ټوک، کتاب الفقه 209 پاڼه لومړی ټوک، ظهور المسلمین 8 پاڼه. دا وو د تیرې خپرونې د هغو شیانو تکرار کوم چې مو په هغه کې ویلي وه. اوس راځو هغو شیانو ته کوم چې په نننۍ خپرونه کې وایو. په نننۍ خپرونه کې د تیمامه د صحت شرطونه وایو. د تیمامه د صحت شرطونه شپږ دي. لومړی شرط د تیمامه د صحت یا د صحیح کېدلو، یعنی چې په هغه وخت کې د انسان تیمم صحیح کیږي هغه اسلام دی، یعنی یو څوک چې تیمم وهي هغه به مسلمان وي. د غیر مسلمان یا کافر تیمم صحیح ندی کچیری هغه مخ کی تر اسلام تیمم وحالی وی او بیا ورستا اسلام قبول کړي نو هغه تیمم دته کار نکی د پاکی د پاره و هم شرط د صحت یا د صحیح کېدو د تیمم هغه نیت کول دی نیت په دې معنا چې موږ او تاسو د تیمم په پیل کې ویلي و د تیمم د موضوع په پیل کې مو ویلي و چې تیمم نیت قصد او ارادې ته ویل کیږي یعنی سړی به د تیمم نیت کوي بې له نیته تیمم صحت نه لري دا نیت چې د هرې بې اودسۍ لپاره وي د هغې نیت کول ضروري دي یعنی دا که د غټې بې اودسۍ دپاره وي د کوچنۍ بې اودسۍ دپاره وي نو دی به د هغه نیت وکړي یا د لمانځه دپاره وي یا د جنازې د لمانځه دپاره وي او یا د قرآن شریف د تلاوت کولو لپاره وي د هغه نیت به کوي دا دوهم شرط د صحیح کېدو د تیمامه دی دریم شرط د تیمامه د صحیح کېدو هغه د ټول مخ او دواړو لاسونو پوره مسحه کول دي یعنی کله چې انسان تیمم وهي نو هغه به خپل ټول مخ چې د یوه ویښته په اندازه ځای هم پکښې کې پاته نه سي په خپلو دواړو لاسو سره مسحه کوي او همدا ډول به خپل دواړه لاسونه د ګوتو د سرو څخه نیولی بیا تر ژریو یا څنګلو پورې په پوره ډول چې د یوه ویښته ځای بې مسحې پاته نه سي په داسې ډول سره به یې مسحه کوي څلورم شرط د صحیح کېدو د تیمامه هغه پر بدن د داسې شي نه کېدل یا نه درلودل دي چې مسحې ته خنډ جوړوي یعنی هغه د مسحې مخه نیسي د هغه لاس یا په لاس کې بنګړۍ وي ګوتمۍ وي روغن پر کار شوي وي وازګه پر مشتې وي او موم پر کار شوي وي نو هغه د مسحې مخه نیسي پنځم شرط د تیمامه د صحیح کېدو هغه په پوره په دواړو لاسونو سره یا د هغوی په زیاتره برخه سره مسحه کول دي یعنی دا د لاس کومې خپړې چې دي په دې خپړو سره په پوره ډول سره مخ مسحه کول او هم په دې سره د لاسونو تر ژریو پورې مسحه کول په پوره ډول چې د لاس دغه مخ چې دی د ورغوي دا مخ پر ټوله دغه لاسو باندې چې د لاس د ګوتو څخه بیا تر څنګلې پورې او دا رقم د ټول مخ باندې ولګیږي دغه ورغوي او ګوتې دا ټول پر ولګیږي نو په پوره ډول سره په دواړو لاسونو یا د هغوی په زیاتره برخه سره مسحه کول شپږم شرط د صحت یا د صحیح کېدو د تیمامه هغه په کومو شیانو چې غټه یا وړه بې اودسۍ منځته راځي د هغو نیستي ده یعنی هغه شی به موجود نه وي د مثال په ډول یو انسان تیمم وهي خو د تیمامه پر مهال د هغه حاجت ځینې روان وي نو په دې وخت کې تیمم نه صحیح کیږي یعنی دا شی به نه وي او یا یوه ښځمنه په میاشتنۍ ناروغي کې وي یا د کوچني د ولادت څخه په وروسته ناروغي کې وي یعنی په دغه حال کې تیمم نه صحیح کیږي د تیمامه د صحت شرطونه شپږ دي لومړی شرط د تیمامه اسلام دی یعنی کوم کس چې تیمم وهي هغه به مسلمان وي د غیر مسلمان یا کافر تیمم صحیح نه دی یا نه صحیح کیږي دوهم شرط د صحت د تیمامه هغه د تیمم نیت کول دي د هرې بې اودسۍ لپاره چې وي د هغې نیت کول اړین او ضروري دي دا که چیرې مثلا غټه بې اودسۍ وي او یا کوچنۍ بې اودسۍ وي د هغې د لیرې کولو دپاره چې د هغه څخه انسان پاک سي د هغه نیت به کوي او دا نیت به کوي چې د کوم شي دپاره د لمانځه دپاره دی د قرآن شریف د تلاوت دپاره دی د کوم شي دپاره دی دا تیمم کوي دریم شرط د تیمامه د صحت یا د صحیح کېدو هغه د ټول مخ او دواړو لاسونو پوره مسحه کول دي یعنی انسان به په تیمامه کې ټول مخ په داسې ډول سره مسحه کوي لاس به پر تېروي چې د یوه ویښته په اندازه ځای بی مسحی پاته نسی او هم دا ډول به د لاسو د ګوتو د سرونو څخه بیا تر ژریو یا څنګلو پورې دا ټول لاس به په داسې ډول سره مسحه کوي چې د یوه ویښته ځای پکښې کې بی مسحی پاته نسی. څلورم شرط د تیمامه د صحیح کېدو هغه پر بدن د داسې شي نه کېدل دي یا نه شتون دی چې مسحې ته خنډ جوړوي د مسحې مخه نیسي، هغه لکه روغن یا غوړي، وازګه، موم، ګوتمۍ، بنګړۍ او یا بل کوم داسې شی چې د مسحې مخه ونیسي. یعنی دغه لاسونه چې انسان مسحه کوي د تیمامه پر مهال باندې، نو هغه باید د دې خنډ جوړ نسي، هغه شیان چې په لاس کې وي چې دغه مسحه و پوست ونه رسیږي، یعنی پوست مسحه نسي په صحیح صورت باندې. پنځم شرط د تیمامه د صحیح والی هغه په پوره دواړو لاسونو یا د هغوی په زیاته برخه مسحه کول دي. یعنی کله چې انسان په تیمامه کې لاسونه او مخ مسحه کوي، نو هغه به د لاسونو په ورغو او ګوتو سره په پوره ډول سره د ورغوي طرفونه یې پر مخ او پر دواړو لاسونو باندې ولګیږي، ورسره ومسلیږي او لاسونه او مخ په مسحه سي. شپږم شرط د تیمامه د صحیح والی هغه په کومو شیانو چې غټه یا وړه بې اودسي راځي د تیمم پر وخت د هغوی نه شتون دی. یعنی هغه شی چې کوچنی یا وړه بې اودسي منځته په راځي، هغه باید د تیمم د کولو پر مهال نه وي موجوده، هغه باید شتون ونه لري. مثلا انسان د حاجت د پوره کولو په حال کې وي، نو په دې وخت کې د ده تیمم نه صحیح کیږي، دا به نه وي بیا د ده تیمم صحیح کیږي. او هم دا ډول ښځینه د میاشتنۍ ناروغۍ په حال کې نه وي او یا د ولادت څخه وروسته ناروغۍ په حال کې نه وي، که چیرې په داسې حالت کې وي نو بیا تیمم صحت نه لري، نه صحیح کیږي. د تعلیم القرآن رادیو د لمونځ زده کړه خپرونې درنو او زړه تراتیرو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې دمه لرو. د دمې څخه وروسته هم زموږ خپرونه ادامه لري، تاسو مو ملتیا وکړئ.
زوج من ترضى أخلاقه واقبل من قدم أوساقه. زوج من ترضى أخلاقه واقبل من قدم أوساقه. قرآن الله يحذرنا، قرآن الله يحذرنا من تحميل فوق الطاقة، من تحميل فوق الطاقة. إن كنت رضيت به صهرا فأعنه ولا تغلل مهرا، إن كنت رضيت به صهرا فأعنه ولا تغلل مهرا، إن كنت رضيت به صهرا فأعنه ولا تغلل مهرا، إن كنت رضيت به صهرا فعنه ولا تغلل مهرا. يسر وترفق بالفقراء، يسر وترفق بالفقراء، كم من عسر أمسى يسرا. زوج من ترضى أخلاقه واقبل من قدم أوساقه. زوج من ترضى أخلاقه واقبل من قدم أوساقه. قرآن الله يحذرنا، قرآن الله يحذرنا من تحميل فوق الطاقة، من تحميل فوق الطاقة. لا تكثر من طلب المال واحذر من قيل أو قال، لا تكثر من طلب المال واحذر من قيل أو قال، لا تكثر
كثر من طلب المال واحذر من قيل أو قال.
لا تكثر من طلب المال واحذر من قيل أو قال.
قد أمسى الصغر من الآل قد أمسى الصغر من الآل فانظر بالعطف إلى الحال.
زوج من ترضى أخلاقه واقبل من قدم أوساقه.
زوج من ترضى أخلاقه واقبل من قدم أوساقه.
قرآن الله يحذرنا قرآن الله يحذرنا
من تحميل فوق الطاقة من تحميل فوق الطاقة.
لو كان فقيرا يغنيه إله العزة باريه.
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 هو خالقه وسيعطيه هو خالقه وسيعطيه ويبارك للزوجة فيه.
زوج من ترضى أخلاقه واقبل من قدم أوساقه.
زوج من ترضى أخلاقه واقبل من قدم أوساقه.
قرآن الله يحذرنا قرآن الله يحذرنا
من تحميل فوق الطاقة من تحميل فوق الطاقة.
فرسول الله لنا أسوة في الخير وفي أمر النسوة.
فرسول الله لنا أسوة في الخير وفي أمر النسوة.
فرسول الله لنا أسوة في الخير وفي أمر النسوة.
فرسول الله لنا أسوة في الخير وفي أمر النسوة.
فرسول الله لنا أسوة في الخير وفي أمر النسوة.
زمن قدي يقدي طب الحديث كرازي معراج المؤمنين دي ستا مبارك أحاديث وعيدا حالنا
د تعلیم القرآن رادیو د لمونځ زده خپرونې درنو او د قدر وړ اوریدونکو یو ځل بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې دمه به مو کړې وي بیا هغه څه تکراروو کوم چې مو مخکې تر دمې ویلي وه. د تیمامه د صحت شرطونه شپږ دي، یعنې په کومو حالاتو کې چې تیمم صحیح کیږي هغه شپږ حالتونه دي چې لومړی د تیمامه د صحیح کېدو یا د صحیح والی شرط اسلام دی، یعنی کوم څوک چې تیمم وهي هغه به مسلمان وي. د غیر مسلمان تیمم صحیح نه دی. که هغه چیرې تر اسلام راوړلو وړاندې تیمم کړی وي او وروسته بیا اسلام راوړي، د ده هغه تیمم چې مخکې تر اسلام کړی و د ده د پاکۍ دپاره کفایت نه کوي. د هغه غسل پر ځای نه درېږي کوم چې د یو غیر مسلمان دپاره د اسلام د قبلولو وروسته پر ده باندې مستحب دی چې باید غسل وکړي او ځان پاک کړي. نو د هغه ځای هغه تیمم چې مخکې تر اسلام قبلولو یې کړی وي د هغه ځای باندې نه درېږي. دوهم شرط د صحیح والی د تیمامه نیت کول دي، یعنی یو انسان چې کله تیمم وهي هغه چې د هرې بې اودسۍ لپاره وي د هغې نیت کول اړین او ضروري دي، یعنې دا د غټې بې اودسۍ دپاره دی د کوچنۍ بې اودسۍ دپاره دی. او همدا ډول یو انسان په دې نیت پکښې کې وکړي چې دا تیمم زه د جنازې د لمانځه دپاره کوم، د قرآن د تلاوت دپاره یې کوم او یا بل داسې کوم شی وي. او د یادونې وړ خبره دا ده چې کوم چا چې د لمانځه په نیت باندې تیمم کړی وي هغه په دغه تیمامه سره قرآن مسخه کولی سي. خو کوم چا چې د قرآن د تلاوت دپاره د تیمامه نیت کړی وي نو هغه په دغه تیمامه سره لمونځ نشي ادا کولی. دریم شرط د تیمامه د صحت یا د صحیح والی د ټول مخ او دواړو لاسونو په پوره ډول مسح کول دي، یعنی کله چې انسان تیمم وهي په خپلو دواړو لاسونو به خپل ټول مخ په داسې ډول سره مسح کړي چې د یوه ویښته په اندازه ځای هم بې مسحې پاته نسی، او همدا ډول به خپل لاسونه د ګوتو د سرو څخه بیا تر ژریو یا څنګلو پورې په داسې ډول سره مسح کړي چې د یوه ویښته په اندازه ځای بې مسحې پاته نسی. څلورم شرط د تیمامه د صحیحوالي هغه پر بدن د داسې شي نشتون او نه موجودیت دی چې مسحې ته خنډ جوړوي د مسحې مخه نیسي، یعنی د هغه په وجه و پوسته هغه د انسان لاس نسی رسیدلی. د مثال په ډول د انسان په لاس باندې بنګړی وي، یا د هغه انسان په لاس باندې ګوتمۍ په ګوته باندې ګوتمۍ وي، او یا یې پوست په روغن غوړ وي د لاس، او یا وازګه پر لګېدلې وي، او یا موم وي، نو دا شیان د مسحې خنډ ګرځي. د لاسونه د پوست سره نه وصل کیږي، نه ورسره مسحې، نو دا لازمي خبره ده. دا د صحت یو شرط دی چې باید دغه شیان نه وي، نو بیا دا تیمم صحیح کیږي. پنځم شرط د صحیحوالي د تیمامه په پوره دواړو لاسونو یا د هغوی په زیاته برخه سره مسح کول، یعنی د انسان د خپړو د ورغو طرف چې دی په هغه سره به دی د خپل مخ او لاسونه په پوره ډول سره، یعنی دغه ګوتې او ورغوی به یې په پوره ډول سره د ده د مخ سره ولګیږي، او همدا ډول به د ده د ګوتو څخه نیولې د لاسو بیا تر څنګلو پورې دا په پوره ډول سره مسح سي، یعنی د مسحې پر مهال به د خپل د لاس د ورغوي طرف چې دی دا به ټوله پر مخ باندې لګوي، او همدا ډول چې لاسونه مسح کوي پر لاسونو به دا ټوله لګوي. شپږم شرط د تیمامه د صحیحوالي هغه په کومو شیانو چې غټه یا وړه یا کوچنۍ بې اودسي راځي د تیمم پر وخت د هغوی نیستي یا نشتون دی، یعنی هغه شیان چې بې غټه یا وړه بې اودسي منځته په راځي هغه به د تیمامه پر مهال باندې موجود نه وي. د مثال په ډول انسان به د حاجت یا د ضرورت د پوره کولو په مهال نه وي، یا د یو انسان د بدن څخه یو زخم وي وینه روانه وي، او که چیرې معذور وي بیا ستونزه نسته، او یا دا ډول ښځمنې په میاشتنۍ ناروغي کې وي، او یا د ولادت څخه وروسته ناروغي کې وي، نو په دغسې حال کې تیمم نه صحیح کیږي. د دې شیانو څخه به انسان پاک وي، نو بیا د هغه تیمم صحیح کیږي، او که چیرې معذور وي نو د معذور حکم بیا که چیرې معذور وي د معذور دپاره بیا ستونزه نسته. علم الفقه یو سل و دریمه پاڼه لومړی ټوک د تیمامه د صحت شرطونه. هغه شرطونه چې د هغو په موجودیت سره تیمم صحیح کیږي شپږ دي. لومړی شرط د تیمامه د صحیح کېدو اسلام دی، یعنی کوم کس چې تیمم وهي هغه به مسلمان وي. د غیر مسلمان یا کافر تیمم نه صحیح کیږي، او که چیرې غیر مسلمان د اسلام د راوړلو وړاندې تیمم وکړي او بیا وروسته اسلام راوړي، د ده د پاکۍ دپاره هغه تیمم چې ده تر اسلام قبلولو وړاندې کړی دی کار نه کوي، او د هغه غسل پر ځای نه درېږي کوم چې د اسلام راوړلو وروسته پر یو غیر مسلمان باندې چې هغه اسلام راوړي مستحب دی د هغه ځایناستی نه کیږي. دوهم شرط د تیمامه د صحیحوالي هغه د تیمامه نیت کول دي، یعنی انسان چې د هرې بې اودسۍ لپاره تیمم کوي د هغه نیت به کوي چې دا د غټې بې اودسۍ لپاره دی او که د کوچنۍ بې اودسۍ لپاره دی، او همدا ډول انسان د دې نیت کوي چې دا تیمم زه د جنازې د لمانځه دپاره یې کوم، د وختي لمانځه دپاره یې کوم، او که یې د قرآن شریف د تلاوت لپاره کړه. دریم شرط د تیمامه د صحیحوالي د ټول مخ او د دواړو لاسونو پوره مسح کول دي، یعنی کله چې انسان پر مځکه یا پر هغو شیانو چې د مځکې د جنس څخه وي لاسونه ووهي او بیا یې پر مخ باندې تیروي، مخ په مسح کوي، نو مخ په داسې ډول سره مسح کوي چې په ټول مخ کې د یوه ویښته په اندازه، د یوه ویښته په قدر ځای بې مسحې پاته نسي. او همدا ډول به د دواړو لاسونو د ګوتو د سرونو څخه نیولی بیا تر ژروی یا څنګلو پورې دا ټوله به په داسې ډول سره مسح کړي چې د یوه ویښته قدر ځای بې له مسحې څخه پاته نسي. څلورم شرط د تیمم د صحیح کېدو، هغه پر بدن باندې د داسې شي نه شتون دی یا نه کېدل دي چې مسح ته خنډ جوړوي، د مسح مخه نیسي. د مثال په ډول په لاس باندې ګوتمۍ وي، او یا په لاس باندې بنګړۍ وي، او یا روغن وي، او یا وازګه وي، او یا موم وي. که چیرې دا شیان د انسان پر بدن باندې موجود وي، هغه د مسح کولو مخه نیسي، د هغه لپاره خنډ جوړیږي، د انسان مخ او لاسونه نه مسح کیږي، ورغوي نه ورته رسیږي، یا د لاس د خپړې مخ نه ورته رسیږي. پنځم شرط د تیمم د صحیح والی، هغه په پوره دواړو لاسونو یا د هغوی په زیاته برخه مسح کول دي، یعنی دغه د لاسونو خپړې د هغې د مخ طرف د ورغوي طرف به په پوره ډول سره پر مخ باندې لګیږي او مخ به په مسح کول کیږي، او همدا ډول به لاسونه په مسح کول کیږي. شپږم شرط د تیمم د صحیح والی، هغه په کومو شیانو چې غټه یا وړه بې اودسي راځي د تیمم پر وخت د هغوی نشتون او نیستی ده، یعنی هغه شیان به چې کله انسان تیمم کوي هغه به موجود نه وي. د مثال په ډول د انسان د بدن څخه د زخم په وجه وینه روانه وي، او دا داسې وینه نه وي چې دوامداره وي. که چیرې انسان معذور وي نو بیا ستونزه نسته. او بل ښځمنې د میاشتنۍ ناروغۍ په حال کې وي، یا ښځمنې د ولادت څخه وروسته ناروغۍ کې وي، نو په داسې حال کې تیمم نه صحیح کیږي، یعنی دا شیان به موجود نه وي، نو بیا تیمم صحیح کیږي. کوم شیان چې بیا اودسي منځته په راځي هغه شیان به نه وي، نو بیا تیمم صحیح کیږي. علم الفقه 103 پاڼه لومړی ټوک. د تعلیم القرآن راډیو د لمونځ زده کړه خپرونې درنو او د قدر وړ اوریدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه. تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضریږو، تاسو پر لوی پالونکي او بخښونکي رب سپارو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
Zaman sunah muktadir di ihsan day. Bin zaman sunah muktadir di ihsan day.